السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار حمید رکین ستاسو هر کله کو نن یک شنبه ده د 1401 هجری المریز کال د وګی اسمبلی دوهمه چې د 2012 میلادي کال د جولای 18 نیټې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعت خبري مجله پیلېږي چې د روانو چارو په اړه خبرونو او راپورونو جوړه ده. ناټو په اوروزګان ولایت کې خپل هغه پوځي عملیات بریالي بللي چې د افغانستان ولسمشر ویلي و خپل سری عملیات دي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه خبرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د تیرې ورځې ځان وژونکي بریدونه چې ګڼ شمېر کسان یې مړه کړل غندلي دي. د ولسي جرګې ځینو غړو پر هغه څه چې دوی یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د عبدالکریم خرم ټاکنه بولي انتقاد کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې عراق ویلي دي د تیرې میاشتې د تیلو صادرات یې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په میدان وردګو ولایت کې پرونی ځان وژونکي بریدونه چې ګڼ کسان یې مړه او ژوبل کړل وغندل. جنرال جان آلن په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه ویلي دي په دې بریدونو کې د حقاني شبکې د لاس لرلو نښې نښانې ښکاري. د آلن په خبره دا شبکه د بېګناه افغانانو وژلو ته دوام ورکوي او د افغانستان د ملي حاکمیت له حق څخه سرغړونه کوي. ښاغلی آلن د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. پرون د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې غبرګونو ځان وژونکو بریدونو چې هدف یې د ناټو یوه اډوه، اته ملکیان او څلور افغان پولیس ووژل. ایسف ویلي چې په دې برید کې دوی ته ځاني زیان نه دی اوښتی. په پیښه کې تر 500 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په داسې حال کې چې په افغان حکومت کې د بدلونونو اوازې تودې دي، یو شمېر وکیلانو د ولسي جرګې په پرونۍ غونډه کې پر هغه څه انتقاد وکړ چې دوی د ولسمشر حامد کرزي لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ریاست ته د عبدالکریم خرم احتمالي ټاکنه وبلله. د وکیلانو ویل چې ولسمشر غواړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د خرم په ټاکلو سره د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج په خپله ګټه بدل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست لپاره د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په رسمي ډول هیڅوک هم نه دی معرفي کړي. همداراز ولسمشر کرزي په وار ور ویلي دي چې نه غواړي د دریم ځل لپاره د هیواد ولسمشر شي. ایران او شمالی کوریا د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې په داسې حال کې یو تړون لاسلیک کړی چې د ایران مذهبي مشر اعلان کړی چې تهران او پیونګیانګ ګډ دښمنان لري. د ایران دولتي رسنۍ وایي دا تړون د ایران د تحقیقاتو د وزیر فرهاد دانشجو او د شمالی کوریا د بهرنیو چارو د وزیر پاک وی چون ترمنځ لاسلیک شو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هم د شمالی کوریا له جګپړو حکومتي مشر کیم یونګ نیم سره وکتل چې دروانی اونۍ د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په غونډه کې د ګډون په هدف په تهران کې و. د خامنئی په وینا دواړه هیوادونه ګډ دښمنان لري ځکه خپلواک هیوادونه متکبرو قدرتونو ته د منلو وړ نه دي. عراق وایي د تیرې میاشتې د تیلو صادرات یې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. د تیلو د تجارتي دولتي کمپنۍ مشر فلاح الامیری پرون وویل په جولای میاشت کې د تیلو صادرات د ورځې په متوسط ډول څه باندې 2.5 میلیونه بیرلو ته ورسېدل. ده وویل چې د یو بیرل تیلو بیه په متوسط ډول 106 ډالره وه چې له کبله یې څه کم 8.5 میلیارده ډالره عواید ترلاسه شوي دي. په عین حال کې د کردستان سیمه ییز حکومت وایي عراقي کردستان به د سپتمبر تر 15 مینیټې پورې د فدرالو نلیکو د طریقه صادرات وکړي. راپورونه وایي په مالی کې اسلام پالو سخت دریزو پرون د ستراتیژیک ښار قطس کنټرول په خپل لاس کې واخیست. دا ښار د پلازمینې باماکو د شمال ختیځ په 800 کیلومترۍ کې پروت دی. اسلام پاله مشر عمر اولد هماها ویلی چې په لویدیز افریقا کې د یووالي او جهاد غورځنګ د سیمې له ملیشو سره تر لنډ مقاومت وروسته د قدس کنټرول واخیست. له مارچ راهیسې دغلته سخت دریځو وسلوالو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. دوی د مالي نیمایي شمالي برخه نیولې چې د ملګرو ملتونو په وینا له دې کبله 4,40,000 کسان اړ شوي چې له خپلو سیمو کډه شي. او د رومانیا حکومت پرون وویل په دې هیواد کې به د لیندۍ یا قوس پر 19 نیټه چې د دسمبر د میاشتې 9 ده پارلماني انتخابات وشي. دا انتخابات په داسې حال کې په نظر کې دي چې د کیڼ اړخي صدراعظم ویکتور پونتا د واکمن ائتلاف او ښي اړخي ولسمشر ترایان باسیسکو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. واکمن ائتلاف په جولای کې د ولسمشر د استیضاح په هدف ټول پوښتنه وکړه، خو د خلکو د کم ګډون او په سلو کې 50 د نه بشپړېدو له کبله ناکامه شوه. د ولسمشر د بې واکه کولو لپاره د کیڼ اړخي پونتا ائتلاف اقدام د پالیسۍ جوړونې چارې ټاکنۍ او ملي پولي واحد زیانمن کړ او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا یې د 5 میلیارد یورو په اندازه د مرستې د یوې معاملې پر برخلیک پوښتنې راپورته کړي. اروپایي ټولنې او امریکا د استیضاح پر اقدام په شدت سره انتقاد وکړ او د اروپایي ټولنې په دې هیواد کې د زیانمنیدونکې ډیموکراسۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او د هیواد په مهمو ښارونو کې د اف ام په 100.15 څپه تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو پرون پر هغه څه انتقاد وکړ چې دوی د افغان ولسمشر لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست لپاره د عبدالکریم خرم احتمالي ټاکنه وبلله. په هیواد کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه به معلومات درکړو او واوري چې چارواکي په خوست او پکتیا کې د ګڼ شمیر وسلوالو د طالبانو د وژنې خبر ورکړی. ولسی جرګې هغه طرح تصویب کړ چې له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه لږ تر لږه په 10% لوړوي او په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې د بحران پر نویو بدلونونو رڼا واچو. د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي چې نور راپورونه مو هم درته برابر کړي. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي په اوروزګان ولایت کې د ناټو ځواکونو عملیات خپل سری بللي او دا یې د افغانستان او ناټو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک له موادو سرغړونه بللي. ایساف ځواکونه وایي چې افغان او استرالیایي ځواکونو په ګډه په اوروزګان ولایت کې بریالي عملیات کړي دي. ایساف وایي دا عملیات یې په هغو سخت دریځو وسلوالو پسې کړي چې په وروستیو کې د استرالیایي سرتیرو په وژلو کې لاس درلود. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي په اوروزګان کې یو روسي پوځي عملیات د مفصلو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او هدف یې هغه سخت دریځ وسلوال و چې د دریو استرالیایي پوځیانو د وژلو او دوو نورو د ټپي کولو مسؤل وو. د ملي اردو یو عسکر تیره چهارشنبه ناوخته په مرکز ترینکوټ کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو ووژل او دوه نور ټپیان کړل. ایساف وژل سوي استرالیایان اتلان بللي چې د دوی په وینا د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره یې خطرونه منلي وو. تورزګان له پیښې 200 وروسته دوه نور استرالیایي سرتیري په هلمند کې د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلرد پر یو مهال د 50 استرالیایي سرتیرو وژنه د ویتنام تر جګړې وروسته د خپلو ځواکونو لپاره خونړۍ پیښه بللې وه. ولسمشر کرزی د استرالیا له چارواکو سره خواخوږي شولې وه. افغان چارواکي په تورزګان کې د ایساف د عملیاتو قربانیان ملکیان ګڼي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرکز ترینکوټ اړوند په 16 سیمه کې د وړ مشپې په عملیاتو کې 80 کلن حجی راز محمد او د هغه 10 کلن زوی عبدالجلیل وژل سوي دي. که څه هم ایساف وایي په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو هم ورسره ګډون درلود، خو د ارګ په اعلامیه کې دغه عملیات یوازې د استرالیایي ځواکونو کار بلل سوی دی. د اوروزګان چارواکو ویلي چې دغه عملیات په خپل سر سوي چې په نتیجه کې د ایساف ځواکونو لخوا 9 تنه سیمه ییز اوسیدونکي بېول سوي وو چې وروسته د ځایي چارواکو په مرسته بیرته خوشي شول. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي. ایساف ځواکونو په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خبره کړې ویلي، په اوروزګان کې سوي عملیات د ایتلافي او افغان ځواکونو ترمنځ د همکارۍ ماموریت وو. استرالیا د ناټو له چوکاټه د باندې په افغانستان کې 1,500 سرتیري لري.
په همدې حال کې په لویه پکتیا کې امنیتي مسؤلین او محلي چارواکي وایي د نړیوال ائتلاف هوایي ځواکونو د خوست او پکتیا ولایتونو ترمنځ په پرتو غرنیو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر څو مرکزونو درنه بمباري کړې چې له کبله یې تر دیرشو زیات کورني او بهرني جنګیالي وژل شوي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د وزیرستان علاقې اصلي اوسیدونکي هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. امیر بهیر او په دې اړه تفصیل.
په لویه پکتیا کې د ملي اردو ځواکونو مسؤلین او محلي چارواکي د ائتلاف د هوایي ځواکونو لخوا د خوست او پکتیا ولایتونو ترمنځ په پرتو غرنیو سیمو ډم منګل پیړي کنډو او کوسین کې د وسوالو طالبانو د راټولېدنې پر دریو مرکزونو باندې د درنې بمبارۍ خبر ورکوي. د ملي اردو ځواکونو یو مسؤول افسر د نوم د نه خپرولو په شرط تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل په یادو سیمو کې د ائتلاف د جنګي هلیکوپټرو په بمبارۍ کې یو ویشت تنه وسوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. کسانو په ډله کې اته تنه د کوزي پښتونخوا د وزیرستان علاقې اصلي اوسیدونکي دي چې مړې د سره صلیب په مرسته د کرخې په اغاړه کې خپلو اقاربو ته استول شوي دي. د ده په خبره په دې بمبارۍ کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د زدراڼو د وزي ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدراڼ هم په یادو مرکزونو باندې د ائتلاف د هوایي ځواکونو د بمبارۍ پخلی وکړ او وی ویل هغه موثق معلومات چې دوی ته د بمبارۍ له سیمې رسېدلي په دې بمبارۍ کې تر دیرشو زیات وسلوال طالبان له منځه تللي چې د ده په وینا تتنې د وزیرستان اصلي اوسیدونکو دي چې مړی تیر ورځ غرمه مهال د سره صلیب لخوا د بمبارۍ لسیمې وستل شوی او خپل اقاربو ته لیکدول شوی دي. ولسوالول د ورشو کسانو په ډله کې د ملا شریف په نوم د طالبانو لخوا زرمت ولسوالۍ ته نمول شوی ولسوال هم شامل دی. په خوست کې مشدې ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلینو هم د ډم منګل او سید کرم ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو پخلی وکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قماندان وژل شوی او یو شمیر نور ژوندي نیول شوي دي. د منبع په قول په ترسره شوو عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان او ائتلاف ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسوالو طالبانو تر دا مهاله د ائتلاف ځواکونو د هوایي بمبارۍ او په ترڅ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد د رادیو ته پستول شوی پیغام کې ادعا کړی چې د دوی کسانو په همدې ورځ غرمه مهال د پکتیکا مرکز شرن ښار ته په نږدې سیمه کې د ملي اردو ځواکونو یو کورله ډول موټر په ماینه لوزولی او پکې سواره 15 تنه سرتیري وژلې دي. خو د دې ولایت امنیه قمندان دولت زدران بیا د نوموړي دا ادعا ناسمه بولي او زیاتوي چې تیر ورځ په پکتیکا کې دا ډول کومه ناوړه پیښه نه درامسته شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د ولسمشر حمید کرزي لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او ځینو نورو پوستونو لپاره چې ویل کېږي ښایي مشران یې تبدیل شي د نویو کسانو د ور پیژندنې انتظار کوي. پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو د هغو بدلونونو په اړه تبصرې وکړې چې ویل کېږي ډېر ژر به اعلان شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپور ته.
په داس حال کې چې د ارګ چارواکي تاییدوي د کابینې په سطحه به ژور بدلونونه راشي، د شنبې په ورځ د دغو بدلونونو په اړه تودو بحثونو د ولسی جرګې غونډه نیولې وه. که څه هم د ارګ چارواکو تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغو بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د ولسی جرګې وکیلانو په دې برخه کې د ځینو څیرو نمونه اخیستل او تبصیرې پرې کولې. په دغو چیرو کې یو هم د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر اوسنی رئیس عبدالکریم خورم یادېده. یو وکیل بشیر احمد تینج وویل جمهور رئیس غواړي نوموړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وټاکي. دوی وایي د افغانستان جمهور رئیس د خپلو ګټو لپاره په بیا بیا له همدې مهرو ګټه اخیستې ده. غواړي ښاغلی خورم چې د انتخاباتو د مدیریت په اړه هیڅ ډول تجربه نه لري، د خپلې ګټې او د خپل ټیم په ګټه د انتخاباتو د نتایجو او بیلانس د راګرځولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه وټاکي. ځینو وکیلانو له جمهور رئیس حامد کرزي نه وغوښتل چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته د سرحدونو او قبایلو د چارو د اوسني وزیر اسدالله خالد له نمونې تیر شي. دوی په دې برخه کې د بشر د حقونو د څارنې د نړیوالې ټولنې نظر ته ګوته نیولې چې وایي نوموړی د بشر له حقونو څخه په سرغړونې تورن دی. د بشر د حقونو د څارنې نړیواله ټولنې ویلي ښاغلی خالد له 2015 نه تر 2018 پورې په کندهار کې شخصي زندانونه درلودل او بندیان یې شکنجه کړی دي. خو ښاغلی خالد له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره بې اساسه او د افغان شخصیتونو د وژنې هڅه بللې ده. د دې راپور تر لیکلو پورې حکومتي منابعو په رسمي توګه د ښاغلي خالد او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه د عبدالکریم خورم ټاکل کېدل نه دي تایید کړي. تر دې مخکې د ولسی جرګې ځینو وکیلانو په دې هم انتقادونه کړي وو چې د دوی لخوا بې صلاحیته شوی د کورونو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدی د دفاع وزارت ته بیرته نه نومول کیږي. په نویو بدلونو کې د کورونو چارو وزارت د اوسنی مرستیال مجتبی پتنګ یادونه هم کیږي چې ټاکل شوی د کورونو چارو د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندل شي.
د سهار 8 بجې او 15 دقیقې دی د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پرونی ځان وژونکي بریدونه چې اته ملکیان او څلور افغان پولیسي ووژل او له 500 زیات یې ټپیان کړل وغندل. په داسې حال کې چې افغان حکومت کې د بدلونونو اوازې تودې دي، یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې پر هغه څه انتقاد وکړ چې دوی د ولسمشر حامد کرزي لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ریاست ته د عبدالکریم خرم احتمالي ټاکنه وبلله. ایران او شمالی کوریا د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې په داسې حال کې یو تړون لاسلیک کړی چې د ایران مذهبي مشر اعلان کړی چې تهران او پیونګیانګ ګډ دښمنان لري. عراق وایي د تیرې میاشتې د تیلو صادرات یې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دي. د عراق د تجارتي دولتي کمپنۍ د تیلو د تجارتي دولتي کمپنۍ مشر ویلي دي چې د یو بیرل تیلو بیا په متوسطه توګه یو سل شپږ ډالره و چې له کبله یې څه کم اته نیم میلیارده ډالره عواید ترلاسه شوي دي. راپورونه وایي په مالی کې اسلام پالو سخت دریځو پرون د ستراتیژیک ښار قدس کنټرول په خپل لاس کې واخیست. دا ښار د پلازمینې باماکو د شمال ختیځ په 800 کیلومتره کې پروت دی. او د رومانیا حکومت پرون وویل په دې هیواد کې به د لیندۍ یا قوس پر 19 نیټه چې د دسمبر د میاشتې له 9 سره برابره ده پارلماني انتخابات وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز ته پام وکړئ چې جان آقا الکوزي کتنه ورته کړې.
د امریکا په کونسل آن فارن ریلیشن خبرونه کې د افغانستان د جګړې په اړه د یوې نظر پوښتنې په نتیجو باندې تحلیلي مقاله لیکل شوې او د پیل په کرښو کې راغلي. اکثر امریکایان په دې فکر دي چې د افغانستان جګړې د تروریزم خطر نه درکم کړي. په دې توګه امریکایان نه غواړي چې په عاجل ډول له افغانستان څخه ووزي او دا هم نه غواړي چې د یوې نامعلومې مودې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا اکثر خلک د جمهور رئیس اوباما د هغه پلان ملاتړ کوي چې غواړي له اوس نه د 2014 کال تر پایه پورې په تدریجي ډول له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. خبرونه لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د ګالپ نظر پوښتنې څخه چې د 2012 کال مارچ میاشت کې کړې ده څرګندېږي چې په سلو کې 950 امریکایان لا هم فکر کوي د افغانستان جګړه پر ځای او په حق جګړه ده. د شیکاګو کونسل آن ګلوبل افیرز موسسې د 2012 کال جون میاشت کې د خلکو د نظر پوښتنې لپاره دا پوښتنه وړاندې کړې وه. د افغانستان د جګړې لګښتونو ته په پام آیا دا جګړه د دې ارزښت لري چې دوام ومومي؟ پسلو کې وشپېته کسانو ویلي وو دا جګړه په دې نارځي چې دوام ورکړو. پسلو کې 12 کسانو د جګړې د دوام ملاتړ کړی وو. خبرونه د نړیوالې پالیسۍ د پروګرام د رئیس سټیفن کول خبر راخسته چې وای د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایانو د نظرونو پر اخته کېدو سره سره اکثر امریکایان نه غواړي چې عسکر باید سمدستي د افغانستان څخه ووزي او یادې د افغانستان د ماموریت موده دوه برابره رلنډ شي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانی ازبکستان چې د افغانستان د جګړې په ورو کېدو کې مهمه غونډه لري بهرنۍ پوځي اډه نه غواړي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په برخه کې لیکي ازبکستان چې له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګولو ته لیواله ده د روسیې او چین د خوشاله ساتلو په مقصد پریکړه وکړه چې په خپل خاوره کې به د امریکا پوځي اډې ته اجازه نه ورکوي. چین او روسیه دواړه د مرکزی آسیا مهم او اصلي لوبغاړي دي. ورسپورن زیاتوي د ازبکستان د مشرانو جرګې د اګست په 10 پریکړه وکړه چې هیڅ بهرنۍ پوځي اډې ته په خپل خاوره کې اجازه نه ورکوي. ورسپورن لیکي دا پریکړه ممکن هغه اوازې چپ کړي چې وای تاشکند ممکن متحده ایالاتو ته اجازه ورکړي چې د گاونډي هیواد قرغزستان د هوایی اډې پر ځای چې اجاره یې په 2014 کال کې پای ته رسیږي په ازبکستان کې اډه جوړه کړي. ورسپورن لیکي د ازبکستان د مشرانو د جرګې پریکړې دغه راز په افغانستان کې د ناتو ځواکونو له ماموریت څخه د ازبکستان د ملاتړ په اړه هم پوښتنې راپورته کړي دي.
د سهار 9 بجې او 6 دقیقې دی زموږ غغله ازادي رادیو اوري او سم نور راپورونه. د افغانستان ولسی جرګې پرون یو طرح تصویب کړ چې لمخې باید په دولتي ادارو کې خځو ته لګ تر لګا ل 10% زیاته ونډه ورکړل شي. د ولسی جرګې غړو وویل دا طرح د اساسي قانون د موادو لمخې ترتیب شوی او هیله ده چې تر راتلونکو څلور کلونو کې پورې افغان جونې او میرمنې د دیوال شي چې د حکومت او ټولنې په ټولو پروګرامونو کې برخه ولري. د ښځو چارو وزارت د دې طرحې ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان وایي د ښځو ژوند ته باید بنیادي کارونه وشي نه سمبولیک. خان محمد سیند په دې اړه نور تفصیل لري.
د ولسی جرګې غړي هیله ښیي چې د دې طرحې له پلي کېدو سره به د هیواد ډېر شمېر ښځې وکړی شي چې په تعلیمي مؤسسو کې شاملې او د همدې لارې به د دې قابلیت ومومي چې په ټولو حکومتي ادارو کې لږ تر لږه 10% ونډه واخلي. د قانون له مخې ولسی جرګه صلاحیت لري چې د چارو د سمون او پرمختګ لپاره ځینې طرحې تصویب او حکومت ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې غړي تورپیکۍ پتمن د ترتیب شوې طرحې یوه برخه داسې ولوسته.
دغه پروګرام د اساسي قانون د نویومې درې څلوېښتمې څلور څلوېښتمې مادې پر اساس د ښځو چارو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د ښځو چارو کمیسیون او د ولسي جرګې د فرهنګي او لوړو زده کړو کمیسیون لخوا ترتیب شوی. هیله ده چې مربوطه وزارتونه د نجونو د زیاتوالي لپاره مشخصې طرحې ولري. هیله لرو د دغې طرحې په تطبیق کولو کې په آینده څلورو کلونو کې د ښځو شتون په تحصیلي برخه کې حداقل په 10% وي، تر څو ښځې وکولی شي په ملي، ټولنیز، اقتصادي، سیاسي
په تعلیمي مؤسسو کې د ښځو د فعالې برخې اخیستنې طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت تصویب شوه. له دې وروسته به مشرانو جرګې او ورپسې به د جمهور رئیس توشیح ته وړاندې شي. د ښځو چارو وزارت مرستیالې سیده مژگان آزادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي چې پلي کېدو ته جدي هڅې وکړي. دوی وویل اوس مهال د دولتي ادارو شاوخوا 1% کارکوونکي ښځې دي. د مدني ټولنې غړي وایي غوره داده چې په مجموع کې د افغان مېرمنو او نجونو د ژوند خوالي او حقونو ته پاملرنه وشي، سو ښځې په خپله د دې وړ شي چې د هیواد او ټولنې په ټولو چارو کې برخه واخلي. د افغان نجونو او مېرمنو د تعلیم او په حکومتي ادارو کې د دوی د برخې اخیستنې خبرې په داسې حال کې کیږي چې همدا اوس د هیواد په ځینو سیمو کې د دوی پر وړاندې زور زیاتی روان دی. د ښوونځیو دروازې پر مخ تړلې، په زوره ودیږي، په بدو کې ورکول کیږي او حتی مجبوریږي چې د کورنیو ټولنیزو ناخوالو او تعصبونو له امله ځانونه وبښني.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي په هیواد کې د انټرنیټي سیستم د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. دا اندېښنه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین د شنبې په ورځ په کابل کې د سایبر امنیتي ستراتیژۍ د طرحې د جوړولو په هدف په جوړه شوې غونډه کې څرګنده کړه. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت په یو شمیر وبپاڼو د هکرانو د حملو له زیاتېدو وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي چې د انټرنیټي شبکو د خوندیتوب لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې اوس د هیواد اداري چارې تر یوه حده الکترونیکي شوې دي او د دې ویرشته چې ځینې اسناد د انټرنیټ له لارې ناسمو لاسونو ته پرېوځي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین د شنبې په ورځ د الکترونیکي سیستم د مسؤلیت لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په هدف په جوړه شوې غونډه کې وویل چې افغان حکومت دا مسله جدي نیولې او د حل کولو لپاره اقدامات کوي.
په افغانستان کې او په خاپو نورو هیوادونو کې ټول اسناد معلوماتونه د کاغذ په مخ وو، لیکن نن نړۍ روانه ده د الکترونیکي حکومتدارۍ خواته او اسناد او معلومات ټول په الکترونیکي سیستمونو کې، یعنی په کمپیوټرو کې ذخیره کیږي. فایده یې دا ده چې معلوماتو ته په اسانۍ سره موږ لاسرسی پیدا کولی شو، په ډېر اسانۍ سره هغه لاسته راوړلی شو. نو خطرونه څه شی دي؟ خطرونه ډېر زیات دي. هغه دا ده چې له یوه خوا خو کیدای شي چې یو چاته چې موږ اجازه نه وي ورکړي هغه په خپل سار لاره پیدا کړي، یا هغه کوډ چې موږ جوړ کړی دی، په اصطلاح هغه قلف چې موږ د معلوماتو ته ورچولی دی، هغه قلف ته کیلي پیدا کړي او دې معلوماتو ته لاسرسی کړی شي چې زموږ معلومات ټول نابود کړي.
دغه ورکشاپ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لخوا د امریکا د سوداګرۍ وزارت په مرسته د څلور ورځو لپاره جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د چارواکو په وینا په دې ورکشاپ کې به په الکترونیکي سیستم کې د خوندیتوب د ستراتیژۍ په هکله کار وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو په ژوند رنگونه کې مو لیو ځوان سره خبرې کړې چې د کابل پارک زرنگار سره د حاجی عبدالرحمن جمعت ترڅنګ پر یو کراچۍ مسواکونه او تسبیح پلوري. دا خبرونه وروسته راځي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته یې راپور ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی خپل سلسات ماموریت پیل کړي، د دې هیواد لستر ښار حلب څخه د درنو جګړو راپور نه ورکړل شوی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا تمه درلوده چې د ولسمشر بشار اسد رژیم له لویو ښارونو خپل ځواکونه او مهمات وباسي او وروسته مخالفان دا اقدام وکړي. دا به ډیره ساده کی وي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د سوریه جنگي الوتکو او مزکنوي ځواکونو پرند د هواد پستر شهر حلب کې لبمونو او هاونونو په کار اخیستو سخت بریدونه وکړل. د سوریه فعالان وایي حکومت د یاغینو تر ولکې لاندې سیمو باندې له جنگي الوتکو په شدید توګه استفاده کړې ده. دوی زیاتوي یاغینو په ختیځ شهر البو کمال کې چې د عراق پولې ته څیرمه پروت دی د هوایي دفاع یو مرکز نیولی دی. که څه هم دولتي ځواکونو د پلازمینې دمشق زیاتې برخې له یاغینو بیرته نیولې، خو اوس په حلب کې د سیمو د نیولو په حال کې دي. دا جګړه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د الجزائر تجربه کار ډیپلوماټ تختر ابراهیمی خپل د سولساتنی ماموریت پیل کړی. د دې کوفیانان پر ځای د ماموریت پیلوي. انان وروسته ترغه استعفا وکړه چې د وژنو د مخنیوي لپاره د اپریل د 12مې اوربند او شپږمدی پلان ناکام شو. ابراهیمی پرون ویل د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د درک کړي چې د بدلون اړتیا عاجله او مهمه ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل دا به د بهرنیو قدرتونو لپاره ډیره سادګي وي چې له اسد څخه د تمه ولري څو لومړی له سترو ښارونو خپل پوځیان وباسي او بیا له مخالفانو د ورته اقدام هیله ولري.
Когда наши партнёры заявляют о том, что
правительство کله چې زموږ شریکان وایي د سوریې حکومت باید لمړی جګړه ودروي او لشارونو خپل ټول سرتیری او وسلې وباسي، بیا پر مخالفانو غږ وکړي چې ورته اقدام وکړي، دا نه عملي کیدونکې طرحه ده. لاوروف دغه څرګندونې د مسکاو د نړیوالو اړیکو د دولتي انسټیټیوټ زده کوونکو ته په وینا کې وکړي.
د ژوند رنگونه
اردوونکو کابل کې چې دغه زرنگار پارک سره څنګه کې د حاجی عبدالرحمن کم جمعات او جوړ شوی د ډیر خيسته جمعات دی څنګه ته یو ځوان ولاړ دی چې یو لاسي کراچي ور سره د چې په دې کې ډیره تسبیح او مسواک کې دي. ایتا سنوم چې ده
صفات الله
کا صفات الله دي کم ځای
مونږ د لغمان خو دل د کابل کې سیګو
کا دغه څه کې دغه تسبیح او دغه مسواک کم ځای نه راوړي
دا تقریبا مسواک چې د پاکستان راځي د نور دل د ګردیز نه راوړو
سودا دي کیږي چې شی ډیر خرڅيږي
بس برابرې نه یا مسواک ډیر خشیت تسبیح ډیر خشی بس
څوک چې شی ډیر اخلي
بس تسبیح ډیر شوقانه ډیر اخلو چې ټول شه شوق نه تسبیح چې کنه ذکر د بریام نه چی ټول د تسبیح راک لاس کې واچو یا لاس کې تو کې غړ کې واچو چې شوق وکو
یعنی لاس کې خسته کار شي
او لاس کې خسته کار شي
او مسواک څنګه
مسواک ز چې څوک پوښي مسواک راک سنت طریقه ده کنه چې سنت ادا کې د پیغمبر سره سنت ادا کو چې څوک پوښي چې څوک نه پوښي هغه چې دا نه خلی لږه څوک څه کوي هغه څه چې په خلو وي
نو تا پلاس کې خوم نه تسبیح زوی نه ما نه مسواک نه پیګه مسواک د چیرته جیب نیم کیخې کا څنګه
بس هم دې دن راخلو کل کور کې پرېګه کل جیب کې پرېګه بس تسبیح هم دلته مونږ سره دی دوره تسبیح اچو
اوس خوزګار ولاړی
اوس خوزګار ولاړی
ښه مسواک کې خدا څو ډولونه در سره دی کنه ځینی غړ دی ځینی نری دی دا څنګه
بس خود څوک چې ډبل استعمال کړي هغه چې برش زیات کنه غاخونه خپاکي او سچا چې نره استعمال کړي و لګ نره راکړي هم د خالي د غاخونه پاکي خلاص نو پاغه پسنه ګرځي
او قیمتونه څنګه دي
قیمتونه هغه شل به د پاکټ یاده تور مساګن چې د الله سر وي دي
یعنی نری څو دي
نری او دوړیا شیا
پاکه شل روپے
او نری شل به نور الله سر وي
هغه پاکټو کې چې بندي هغه پڅو
هغه شل به ورکو رسول الله سم ورکو
دغه تسبو کې ځینی د کاڼي والا لري ځینی د لرګي دي دغه قیمتونه څنګه دي
دا ټول مسل مصالحي دي مصالحي ټول د ډیر شپه 500 سپه زیات نه نشته لرګي والا الله سم پاسو نشته سره
دا مسله د کاڼي نه دي
کاڼي نشته ټول مصالحي دي
نو خپل کاروبار ناراضي
شکر الحمدلله چې 15 وخت مو سره ترجمه سره کو او جمعه چې مخ چې ودر بس خلک یو تسبیح سال څخه اخلي بس دا شکر ډیر شکر
و یم خرمه د هم ثواب هم تجارت کې هم ثواب ګټي
دا شکر
هغه د ملایانو خبر بزم درته وکم چې دین دنیا دې دواړه جوړ وسه
امين تاسو سره خیر وکړه
پښتو سهارنۍ خبري مجله و چې